څلور په جیش په داسې رډو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربه يم په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي شی چاري په دې خبرونه کې موړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت هغه راپور له جزئیاتو خبرو چې د افغانستان د امنیت په اړه کانګرس ته وړاندې کړی دی مخکې تر دې چې نور مطلب تاسو ته معرفي کړم خبرونه له سالم محمد سالی څخور
د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور په اړه مذاکرو ته اړتیا ده. په جوزجان کې درې سرتیري او درې وسلوال وژل سوي دي. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد په دو سیمو کې د لاریون په ډول راټول سوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي لکه امریکا له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې پرون د سویس په داوس ښار کې له ځینو نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دغه مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وسي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسې وخت له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو په اړه دا څرګندونې کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي هیات او طالبان ترمنز د سولې مذاکرې روانې دي. د جوزجان ولایت د منګاجیک ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو طالبانو په ډله ییز حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د جوزجان امنیه قومندان سمونیار عبدالواحد وجدان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله تېره شپه سوې چې درې سرتیري په نتیجه کې وژل سوي دي. د ښاغلي وجدان په خبره په نشته کې چې د شپې تر نیمایي روانه وه درې وسلوال هم وژل سوي او یو قومندان سخت ټپي سوی.
پیدا فرد دشمن در منگتی چه شده پای در فرد زخمی است امو مولوی احمدشاه میگه در بین زخمی است شدید در زخمی است.
شغلی وجدان وی مولوی احمد شاه د طالبانو د سری قطعی قمندان دی او په وجلسو کې د دوی یو سر گروپ قاری آصف هم شامل دی چې په ادریس مشهور وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. بل خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 90 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی وایي دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف شوي.
د پولیسو ځانګړو ځواکونو او ملي امنیت سرتیرو تیره ورځ مرکز اړوند د بابوس کلي کې 90 کړۍ ماینونه کشف او ترلاسه کړل.
د امنیه قمندانۍ ویاند وایي چې د دغو ماینونو په تړاو تر اوسه څوک نه دي نیول سوي. د ماینونو په چاودنو کې اکثره وخت په افغانستان کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوړي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 بجې پیل سي. افغانستان تیره چهارشنبه خپله دویمه مسابقه له متحده عرب اماراتو په 1:28 منډو ګټلې وه. زرګونه عراقیان د پلازمېنې بغداد د مرکز په دو برخو کې نن راټول سوي دي. دا وروسته له هغې چې یو وتلي شیعه مذهبي مشر په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د ملیونی لاریون غوښتنه وکړه. دغه لاریون د مقتدا الصدر لخوا رابلل سوی چې په وروستیو کې ځان ایران ته ډېر نږدې کړی دی. لاریون کوونکي د تحرین میدان پر ځای چې د حکومت ضد پراخو اعتراضونو سمبولیکه سیمه ګڼل کېږي نن سهار د بغداد په مرکزي میدان الحوریه کې راټول سول. یوه لاریون کوونکي عادل جبار وویل
خلق د اشغالګرو وتل غواړي، خلق د اشغالګرو اطاعت نه کوي او نه مني، او دا د عراق د پیوستون او حاکمیت لپاره یو ملیونی لاریون دی.
لاریون والو د عراق بیرغونه راپول، د امریکا پر ضد شعارونه ورکول چې په عراق او سوریه کې د داعش د افراطي وسلولو پر ضد د پوځي ایتلاف مشري کوي. وروسته له هغې چې د ایران د قدس ځواک پخوانی قمندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د عراق پارلمان د جنوري پر 15 د یوه پریکړه لیک په تصویب سره له عراقه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سپینې ماڼۍ د امریکا او عراق د ولسمشرانو تر کتنې وروسته ویلي چې دوی په عراق کې د امریکا د پوځي حضور پر دوام موافقه کړې ده. ډونالډ ټرمپ او برهم صالح تیره چهارشنبه د سویس په داوس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره کتلي وو. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپای پازدارن انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دغه بندیزونه په داس حال کې اعلان شول چې درې اونۍ مخکې بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی ووژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغو نویو بندیزونو ته په اشاره په ویلامیه کې ویلي د دې لپاره چې د ایران د بې ثباتوونکو اقداماتو د تمویل د ټولو عوایدو مخه ونیول سي. امریکا امریکا د خپل حد اکثر اقتصادي فشار د کمپاین په لړ کې نوي اقدامات کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي هغه شرکتونه چې بندیزونه ور باندې لګول سوي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبی کې دي. وزارت وایي دغه شرکتونو د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه کار چې د قدس واک له تمویل سره یې مرسته کړې ده. قدس واک د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د تروریستي سازمان په توګه اعلان شوی دی. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبای په لږ تر لږه یولسو ښارونو کې شدید اقدامات سوي دي. دغه وایرس تر 1300 ډیر کسان اخته کړي دي او لږ تر لږه 25 کسان په نتیجه کې مړه سوي دي. دغه وایرس اول د هوبای په مرکز ووهان کې چې 11 میلیونه وګړي پکې ژوند کوي کشف سو. د ښار د ترانسپورت سیستم پرون سهار وځنډول سو. راپورونه وایي چې چارواکو په ووهان ښار کې د مسکونو تړل اجباري کړي او له خلکو غوښتنه سوي چې له ګڼه ګوڼې او غونډو دي ډډه وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5. د امریکا دفاع وزارت کانګرس ته د افغانستان د جګړې په اړه په یوه راپور کې څرګنده کړې ده چې طالبانو د میاشتې په اوسط حساب تر زرو ډېر بریدونه کړي. د دې راپور جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. د افغانستان ولسمشر ټینګار کوي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره باید له حکومت سره خبرې وشي. ځینې کتونکي دا خبره د سولې د لارې خنډ ګڼي او ځینې دا نظر سم.
د امریکایانو وتل بې له دې نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي، دا به د یو تړون ماتول وي چې د امریکې او د افغانستان د حکومت تر مابینه شوی ده.
په روزګان کې د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي تور پورې کوي چې د ښاروالي په نوم خلک له دوی رشوت اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورونه جام په شخصي جامه کې،
کله پارچه راکې، کله د غشي پښتنه مشتنه نسته،
پیسې ورنکو بیا مو چې بکیې ویمو.
دا ساده یو اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او ازادي رادیو ته ستاسو را رسیدلې اسمي سنلول. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل شپږ میاشتنی راپور د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه راپور کې د جون میاشتې د لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. اسمت ساروان نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د افغانستان د امنیت او ثبات د پیاوړتیا په اړه خپل راپور پرون یعنې د پنجشنبې په ورځ د امریکا کانګرس ته وسپاره. په دغه شپږ میاشتني راپور کې د جون میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې شویو پیښو ته کتنه شوې ده. د امریکا د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اساسي هدف د روانې جګړې د ختمېدو لپاره پر یوه تلپاتې سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي، داسې جوړجاړی چې په مرسته یې د امریکا خاوره له تروریستي بریدونو خوندي شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې په مذاکرو کې د امریکایي پلاوي مشري کوي. د امریکا دفاع وزارت زیاتوي په افغانستان کې د نړیوالو پوځي ماموریت هم پر ډیپلوماتیکو هڅو راڅرخي چې په مرسته یې داسې یو سیاسي جوړجاړی ترلاسه شي او د تروریزم ضد عملیات اجرا شي. د امریکا د دفاع وزارت دغه راپور د شپږو میاشتو په موده کې شوي تحولات رانغاړي او په همدې موده کې زلمی خلیلزاد د سولې یوه موافقه نهایي کړې وه. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې دغه رسمي مذاکرې د 2019 میلادي کال په سپتمبر میاشت کې وځنډولې. خلیلزاد په نومبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیرته پیلولو اعلان وکړ. د راپور پر اساس د دې مودې پر مهال یعنې د جون د میاشتې له لومړۍ د نومبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو، نړیوال ائتلاف او د هغو متحدانو د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ملاتړ کاوه څو پخلاینې او د تروریزم ضد هڅو ته زمینه برابره شي. دا هڅې د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد پر مبارزه هم متمرکزې وي. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې ویل شوی چې د افغانستان حکومت د پلازمېنې کابل په ګډون د ټولو ولایتونو مرکزونه، لوی ښارونه، ټولې ترانزیتي لارې او اکثره ولسوالۍ په کنټرول کې لري، خو له دې سره سره طالبان او داعش نام نه یو ته دوام ورکوي. په دې راپور کې د 2019 کال د جنوري له لومړۍ څخه د همدغه کال د اکتوبر تر یو دیرشمې پورې د طالبانو د حملو شمیر 6122 بلل شوی، چې په دې حساب په متوسط ډول طالبانو د میاشتې 1240 بریدونه کړي دي. د پینټاګون په شپږ میاشتنی راپور کې راغلی چې امریکا په افغانستان کې غوس ملاتړ ماموریت ته بشپړه ژمنه ده، څو له دې لارې د تروریستانو پر خوندي ځالې د افغانستان د بیا بدلېدو مخه ونیول شي.
کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د افغان عسکرو د هلو ځلو ستاینه شوې ده. لایبې خبرتیا وروسته به واورئ چې له افغانستانه د احتمالي امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه افغان ولسمشر څه وایي او ځینې د جمهور رئیس پر دې څرګندونو انتقاد کوي چې د ویلي دي که چېرته امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغانستان له حکومت سره مذاکره وشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا باید له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو په اړه له افغان حکومت سره مذاکره وکړي. جمهور رئیس غنی چې د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې پرون له یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري، خو پر دې موضوع خبرې اترې مهمې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه لا هم خبرې روانې دي. امید زهیر مل له کابله راپور لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان څخه د خپلو عسکرو د وستو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی چې د سویس په داووس ښار کې یو شمېر نړیوالو رسنیو سره خبرې کولې وویل افغانان د امریکایي ځواکونو له وتو سره ستونزه نه لري، خو مذاکره پرې مهمه ده او که دا مذاکره د نورو پر ځای له افغان حکومت سره وشي د مدیریت وړ ده. ولسمشر غنی داسم حال افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه دا څرګندونه کوي چې همدا اوس په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه لسم پاړاو خبرې روانې دي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي ته د خبرو اصلي موضوع د هوکړې د لاسلیک څرنګواله ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د کیدونکو هوکړې یو اصلي موضوع هم د بهرنیو عسکرو وتل دي، هغه ټکه چې ولسمشر غنی وایي امریکایي باید په اړه له افغانستان سره بحث وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر کال په سپتمبر میاشت کې ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د کیدونکو احتمالي هوکړې په وړاندې لیکل شوی متن کې د طالبانو په خوخه له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع تر ټولو ازار ورکوونکی بحث یاد کړی وو. ولسمشر ویلي وو د بهرنیو عسکرو وتل د هغوی یعنی طالبانو په غوښتنه نه د یو شریک په توګه چې موږ یو، موږ د یو مهالویش له مخې د بهرنیو عسکرو وتو سره هیڅ ستونزه نه لرو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال پخوانی چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په دې حساس پړاو کې د ولسمشر دا ډول څرګندونې د سولې خبرې نورې هم ځنډولی شي.
دا زما فکر باندې د سولې لپاره یو سپوتاژ دی، نو دا سولې نورم ځنډوي او ماتله کوي. شاته وي لکه دا یو نیم کال کېږي چې د سولې خبرې جریان لري په افغانستان کې، ورځ په ورځ باندې حالات وخیم کیږي او حالات خرابیږي.
د طالبانو دا پخوانی چارواکی وایي که څه هم په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ روانې خبرې ډېرې څوک مخته ځي، خو بریالیتوب ته نږدې دي. بلور ته بیا پخوانی جهادي قومندان محمد اسماعیل خان وایي اړتیا ده چې افغان حکومت له سیاسیونو سره په ګډه په دې اړه مشوره او پریکړه وکړي. خدا د رسې له نورو سره د بهرنیو عسکرو د وتو په اړه مذاکره به جګړه نوره هم زیاته کړي سم نه ده. دی وایي دا چې طالبان تر اوسه حاضر شوي نه دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي، پس حکومت په دې خاطر دا ډول څرګندونې کوي چې طالبان ورسره د خبرو میشت کینی. زه فکر کوم چې ملي او سیاسي شخصیتونه چې د همدې حکومت برخه ده په دې اړه له حکومت سره یو ځای طالبانو سره خبرې وکړي او هغوی په دې قانع کړي چې د سولې او دې موضوعاتو په اړه یو ځای پریکړه وشي. د چهارشنبې په ورځ هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ ته د طالبانو یو ویاند او همداراز په واشنگتن کې یوې امریکایي سرچینې ویلي وو چې طالبان او امریکایي پلاوی دواړه خواوي داسې هوکړې ته نږدې شوي چې پر بنسټ به یې امریکایي پوځیان په تدریجي ډول له افغانستانه ووځي. ولسمشر غنی داسې مهال له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د مذاکراتو غوښتنه کوي چې پرون د هغه په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح هم وویل شاید په دوحه کې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ خبرې د طالب او امریکا ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، مګر هیڅ امکان نه لري چې دا مذاکرات د افغانستان د ملت او طالبانو ترمنځ جګړه ختم کړي.
په راپور کې مباور دل چې افغان ولسمشر ویل افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره ستونزه نه لري کیږي، خو پر دې موضوع له حکومت سره خبرې پکار دي. د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه له افغانستان سره ستراتیژیک او امنیتی تړونونه لري او په افغانستان کې د امریکایي عسکرو موجودیت د دې تړونونو په چوکاټ کې څرګند شوی دی. په دې اړه د سیاسي چارو لکتون کې موسی خان اکبرزاده سره چې پخوا د غزنی والی و امید زهیرمل مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې دې ته اړتیا شته چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د افغانستان د حکومت سره خبرې وشي. ښاغلی اکبرزاده په ځواب کې وویل
امریکا د افغانستان سره تر 2023 کال پورې امنیتی تړون لري او د امنیتی تړون ماتول او دغه ادامه د دوه طرفو صلاحیت د افغان حکومت او د امریکا دی طرفه. فکر کوم چې د امریکایانو وتل بیل دی نه چې د افغان حکومت سره تفاهم وکړي دا به د یو تړون ماتول چې د امریکای او د افغانستان د حکومت تر مابین د لسو کلونو د 2014 نه تر 2023 کال پورې سوی ده.
اوس نو فکر کوي چې مذاکرات او تړتیا د چې د افغانستان حکومت سره وشي نه دا چې له طالبانو سره وشي.
نا په دې کې شک نشته چې مذاکرات خو باید ټول درې طرفو سره وشي. درې مهم طرفونه دی افغانستان په مذاکراتو کې دي چې هغه د امریکای حکومت یا د امریکای لوري ده، د افغانستان حکومت او د طالبانو ده. موږ په مذاکراتو باندې فکر کوم چې د افغانستان حکومت به هم رد نه لري، خو په دې باندې برد لري چې مذاکرات مهم طرف د افغانستان حکومت هم ده، باید درې طرفه تفاهم وسی او درې طرفه تفاهم په نتیجه کې مختلف سو کړ طرف د تفاهم نه باندې پات شي نو بیا دې مشکل حل ناشونه ده.
اکبرزاده صاحب رښتیا هم طالبانو سره بیا د امریکایي لوري په دې خبرې چوي کړه افغانستان اوزی باید څه ډول ووځي دا جګړه زیاتوي په دې اړه باندې د ولسمشر اندېښنه لسی شي ده.
دې اندېښنه لري دا څنګه چې طالبان او امریکایان خپل مابین کې تفاهم ته ورسیږي او جګړه همدا شي پاتې شي. اوس هم د جګړې اصلي لوري چې په اصطلاح په ځمکې په سر باندې وژنګي اوس هم امریکایان او خارجیان نه دی، خو تقریبا ټول طاقت او قوت د اول طرف نه استعمالي. بیا هم هوایي قوت د افغانستان د نظامی قوتونو لپاره یو لوی پښتوانه ده. دا کې دې تر مابین توافق وسی او بل اخره د هوایي کومک مرسته هم د افغان اردو او د پولیسو او د امنیتي قوتونو سره نه لري شي. دا جګړه به دومره توده شي چې د تلفات به د نن ورځې په مسابه باندې څو چنده پورته وي.
فکر کوي اکبرزاده صاحب چې امریکا به د حکومت سره دا ومني چې طالبانو ته دویم قدم کې په دې برخه کې بحث ولاړ شي، خره خدای سي خیر چې هغه د طالبانو سره لومړی په دې اړه باندې بحث کوي او دغه نوړاندې د افغان حکومت سره د خپل وټو په اړه باندې بحث وکړي.
تقریبا مذاکرات او شاوخوا یو کال وسوخه په ابتدا کې حتی افغان حکومت لوري د مذاکراتو په ترک باندې هم نه پوهیده. اوس هم چې وایي چې ملک خلیلزاد یا امریکایي طرف د مذاکراتو څه احوال را کې خبرو یې مخو زما خپل اند او زما خپل فکر معنی فکر کوم چې مهمه نقاط نه بوس هم افغان حکومت نه خبريږي.
د سیاسي چارو کتونکو موسی خان اکبرزاده
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د پکتیا مرکز گردیز په اوزوی روختون کې یو شمیر ناروغان او پایوازان ادعا کوي چې د هغه چا ښه درملنه کېږي چې واسطه لري. دوی له روغتیایي خدماتو هم په دې روختون کې شکایت لري. چارواکي څه وایي؟ دغه روختون ته په منځنۍ کچه د ورځې نږدې 1000 ناروغان د درملنې لپاره ورځي. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال احسان آریان دې روختون ته ورغله.
دا په پکتیا کې د ګردیز هاوس بیروختون د داخله ناروغانو وارد چې ل ډیر زیاتې غني ګونی پکې تګ هم سنځمنده. زیارتګل د همدې ناروغانو لمنځه خپل ناروغ زوی د روختون ته راوړی، خو وايي د دوا پرچه پلاس ګرځوي او په روختون کې د درملتون مسولین ورته د دوا د نشټوالي خبره کوي. یو بلتن اسم محمد هم وایي چې که په روختون کې واسطه واړی کولره درملنه دې په وخت او سم تر سره کیږي.
دومره سختی په موږ راغلی په خدای واړو ماشومان مریضان دي پرچم جب کړه او دوای بازار نه واخت. څوک شناخته لري وس لري وسیغه دوای ملوي ګر شي ملوي.
ابل واری د پچی راغلی و واکسین په لابراتوار کې کی وو تر دوخانی حکومت واکسین خونه چې هغه د 15 ورځې وتلوي نیو راوړی دی.
د همدې روختون په جنوب ختیځه برخه کې لمر تناست د ناروغانو په وزن بیا د نسایي بلدي په واټ کې مسؤل کسان ګرموي چې په وینا یې د ډېرو کمو پیچلو ناروغانو ولادتونه هم د عملیاتو په واسطه ترسره کوي.
حاجی هاشم د ما یو خرزو بیمار سو په الوات باندې دی یو بچی پیدا سی یو بغیر بیا پرشن دلته پور نه پرشن نمشته کو غټ پرشن یو بیا می لول و ترا وستلا هغه ډیره کوي باډی لري ماشاءالله خواري په ونه کړم ګو دا پرشن مکو ویر پیسله کی یو ته ولګوي په سلو کې دلته 50% پرشن دی کی تکلیف نه ورسره کی
می جنور دین پور نه پرشن کړی دا ورګه پیدا سو کولی مت تکلیف چی شو څنګه شاد بس دا نه کیرو دا شیو دا وخت یې پرشن ملګر کړی دری ورځې دری څلور جنې کې پیدا.
ازادي رادیو ته د رسیدلو سندونو لمخې په تیر 2019 میلادي کال کې د ګردیز په حوزه بیروختون کې ټولټال 9615 ولادتونه ترسره شوي چې له جملې یوازې 1718 ماشومان د عملیاتو په واسطه د نړۍ ته راغلي. د روختون مسولین وایي د پخوا په پرتله عملیاتونه کم شوي او دا نه مني چې د زیږون پر مهال دې له اړتیا پرته د میندو عملیات ترسره شي. دوی وایي دغه روختون ته د ډیرو ناروغانو ورتګ د دوی د خدماتو په کیفیت هم ناسم اغیز کړی. د روختون سرطبیب ډاکټر محمد اصل خان نصیری:
ما یو مریض هغه وخت عملیات کیږي چې یا د مور یا د ماشوم ژوند په خطر کې نه دا د اسلام اجازه ورکوي نه انسانیت ته اجازه ورکوي سی او څوک دی به مور اجازه سي عملیات سي نو دا سي مریضان ډیر زیات سي تشکیل نه ورپورتي خامخا تاثیر کوي په خدماتو باندې.
د پکتیا په 150 بستریز حوزه بیروختون کې نه مختلف بخښونه فعال دي چې د ورځې په منځنی ډول له 900 تر 1000 ناروغان د روغتي مرکز ته مراجعه کوي. په دغه روغتون کې د تشکیل کمښت بل هغه سونه بلل کېږي چې مسؤلین یې د حل مسؤلیت د عامه روغتیا وزارت صلاحیت بولي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د بندیزونو د زیاتولو په لړۍ کې د انرژي پر څلورو نورو کمپنیو بندیزونه لګولې دي. امریکایي چارواکي وایي د نویو بندیزونو هدف دا دی چې د ایران د ورانکارو فعالیتونو د تمویل مخه ونیسي. له بلې خوا د اسرایلو سردریاعظم په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ډلوژنې په یاد غونډه کې پر ایران سخت انتقادونه کړي دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
هغه څلور کمپنۍ چې متحده ایالاتو د ایران پر ضد د نویو اقداماتو په لړ کې بندیزونه پرې لګولي د سپاه پاسداران د قدس ځواک لپاره د تیلو له صادراتو سره په مرسته تورنی شوي دي. دا بندیزونه څو اونۍ وروسته له هغه اعلانېږي چې د امریکا پوځ د قدس ځواک پخوانی قمندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې په یوه هوایي برید کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي متحد ایالات پر ایران د فشارونو د زیاتولو لپاره د اقداماتو په ترڅ کې نوي ګامونه اخلي څو د ورانکارو فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د ټولو مالی سرچینو مخه ونیسي. د امریکا د خزانه وزارت وایي له دې کمپنیو دوه په هنګ کنګ کې، یوه په شانګهای او یوه په دوبای کې دي. دا وزارت زیاتوي څلور وړ کمپنیو په ګډه د سلګونه میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د تیلو د ملي شرکت صادرات پلورلي او د قدس ځواک لپاره یې عواید برابر کړي دي. متحده ایالاتو قدس ځواک د تروریستي ډلو په فهرست کې شامل کړی دی. په همدې حال کې اسرائیلو او متحده ایالاتو دواړو پرون یو ځل بیا د ایران پر وړاندې تند ژبه وکاروله او سخت انتقادونه یې پرې وکړل. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن وباله. د ایران پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد هالوکاست یوه دروغجنه افسانه بللې وه او ویلي وو چې ایران به اسرائیل د ځمکې له مخې محوه کړي. نتنیاهو پرون د جنوري په 23 د څه باندې 40 هیوادونو د مشرانو په ګډون د آشویتس په نوم د نازی جرمني د انسان وژنې د مرګونی کمپ د بندیدو د کلیزې مراسمو ته د وینا پر مهال د ایران مشران د تهران ظالم حاکمانو بلل او ویل چې بل هالوکاست به بیا ونه شي. نتنیاهو د هالوکاست نړیوالې غونډې ته په وینا کې وویل د نړۍ هیوادونه لا هم د هغه رژیم پر وړاندې یو موټی شوي نه دي چې په نړۍ کې د اسرائیلو تر ټولو لوی دښمن دی. هغه رژیم چې په ښکاره د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي او د نړۍ د یوازیني یهودي رژیم محوه کول غواړي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس هم په دې غونډه کې پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ایران پر ضد کلک دریځ خپل کړي. پنس وویل ایران د نړۍ یوازینی رژیم دی چې دولتي پالیسي یې د هولوکاست نه منل دي. د دوهمې نړیوالې جګړې په کلونو کې د پولانډ په اشویتس کمپ کې له 1 میلیون زیات وګړي چې اکثریت یهودان وو ووژل شول، خو په هولوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې په ترڅ کې په ټوله نړۍ کې 6 میلیون یهودان وژل شوي دي. اشویتس کمپ د 1945 کال د جنوري په 28 نیټه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو لخوا آزاد شو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې په ترینکوټ کې د روزګان په مرکز ترینکوټ کې یو شمېر هټیوال شکایت لري چې ځینې کسان له دوی رشوت اخلي. د لویدیځ نورستان د دروي ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت لري. دغه دواړه موضوعات مو له مسؤلو چارواکو سره هم شریک کړي دي. د ازادي واوریدونکو پروګرام هم لرو چې پکې ستاسو پر ژغتب شوي پیغامونه خبرو، خو اوس ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر تازه را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو ل پیغامونو
صدیق الله مسعود د روزګان ولایت مورور ده. د روزګان ولایت لارې بندې دي. تاسو راځي په روزګان ولایت کې د خدای ری دي یو من پتا کس کما رسیدلی دي. دا هر څه هغه کوم وبولي ما د تجربه نورونو څخه دا هله ورزو ده چې حکومت اجازه ورکړي چې دا لارې د واورو څخه خلاص کړي. بس از مستاس وطن بالا خراب شو، روزګانیان متباه او برباد کړي. دا لارې ورلا کې چې دا لارې د حکومت پای کې چې دا لارې خلاص شي. دا تاسو راځي د خدای ری دي وړ په پسو سړي دي. زه مالک پر روزګان کې راځم د سپیز د چوغه کاندیداتو سره ورولای. زما د حکومت څخه دا هیله و چې د ټول سرواک څخه د صدا لارې ژر تر ژره خلاص.
د ننګرهار د ولایت د خوګیانو د ولسوالۍ د وزیرو د تیراسلو کلي نه زما د هر ځای کې په کمکله کې مجرینو ریاست او دا نور خلک بېسي پام نه کوي او ټولو ته شا چې د بېسي دا نمرې وته توضیع او په کاغذونو وښیږي چې خلک آبادي وو چې خلک خپل کارونه پسې وکړي. وسلام
زاو درمان دي پکتي کا د ولایت مرکز شرانی نه تاسو ته تماس کوم. زه غواړم تاسو ته یو خبر درکم. مایته د ماګینه ته خانه راکړي چې یو لس مشر نه دی داسې لرفیو چارواکو نه دا غوښتنه کوي چې پکتیکا ولایت کې ماګینه د خرکې مصطفی سیم کې خو نه راسي. تقریبا د ټول چارواکو نه دا غوښتنه کوي دا برمایشو نه غواړي چې مستقبل وکړي خپل حقوق خپل وخت را ورسېږي او نور د سیمې سره وزیر نه خوراکي توکي د نور ځمکو د دې شي کور دا نه ماګینه سره موږ سره دا مرسته نه شي. نور ولایتونه کې چې موږ سره نه شي موږ غواړو چې مرسته مو سره وشي. نور وخت نه سم د خدای په نام. السلام علیکم.
تازیم په ټاکاو ده چې دغه ما دا پیغام لږه مزدي راټول تا د اوا په حالات کې لګوندې سړنه و کې وا دولت نه غوښتنه و کې افغانستان کې خصوصا په کابل کې هوا ډېر خراب ده. خلک مخکې موجوده دولت د وزارت سیاست احمد کې حق لري په کار کې چې دا ډېر ډېر توجه ورته وکړي. دا کوم شرکتونه دي عامونه دي چې کې ډېر رقم سمو ودونه په چکونو سوزل کیږي. خلک غریب خلک دا دوا واسمه لري دوا ته شپخانه کې څو توجه نه کوي. ډاکټر انټول خسر باندې کارونه کوي. خلک په څو وشنه کوي دا غیلې مده. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
جعفری پر استولې سمس کلی کې پاکستان د افغانانو لپاره د سولې ناری وهي او بلور تبریزونه کوي. حقیقت د کندهار لمیوان څخه لیکي. د امریکایانو او طالبانو د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو خو ویره لرو چې بیا د ترامپ یو ټویټ له خان سره مخامخ نشي. سمی اولاد د کندهار لمیوان څخه لیکي. امریکا چې له طالبانو سره هر خبره لاسلیک کوي هغه باید له افغان حکومت سره شریک کړي. سمیع الله کاکړ له کندهار لیکي طالبان باید له حکومت سره اور بند وکړي. حاجی بارکزای لیکي له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل پر سولې هیڅ اغیز نه کوي. اسحاق غیرتمن له هلمند پر استول اسمس کې لیکلي دي د امریکایانو وتل ښه زیری دی طالبان به سولې ته غاړه کیږي. عبدالواحد مدقق لالوگر پراسته ولیس مسکلی کلیدی ده بحرانوی زواکونو لوطلو سر با ده سول چانس زیاد شی. عبدالرحمن بیا پراسته ولیس مسکلی کلیدی کلچی پا نویه موکلونو که بحرانی زواکونو پا افغانستان که نو افغانانو پا خپل منز که سختی جبری کولی. خدای داد مظلوم یار لنادالی ولسوالی چخلی که ده سول خبری شی روانی دی. مسلمان نیمگره پراسول اسمس کلی که پا مقور ولسوالی که دا بانگو مرکز جورد شویده چارواک باید دا دیستونزی هم مخوری. عبدالعزیز غالب بیا پا خپل اسمس کلی که دا مارجی پا ولسوالی که سخت باران ولیش. محمد قاسم زواک بیا بیغتا دا سوری مسئله تا اشاره کهی او تینگار کهوی چه طالبان باید اوربان تغاره کشن. سالور بجی او دیرش دقیقه شوی لند خبرون دل سالی محمد سالی سخور.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که امریکا له افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي دا به د نورو سختو جګړو د پیل په معنا وي. ولسمشر غنی د سویس په داوس ښار کې دا څرګندونې پرون له ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې وکړې. د جوجان ولایت د منګجیګ ولسوالۍ په مرکز د وسلولو طالبانو په ډله ییزه حمله کې درې تنه وسلول طالبان او درې سرتیري وژل سوي دي. د جوجان امنیه قمندان وایي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر گروپ قری آصف هم شامل دی. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې 9 کړي ماینونه یې کشف کړي دي. د امنیې قمندانۍ ویاند وایي چې دغه ماینونه د ملي امنیت او د پولیسو په ګډو عملیاتو کې کشف سوي. د افغانستان او کاناډا د کرکټ د 19 کلونو لوبډلو مسابقه د باران له کبله ونه سوه. په پام کې وه په جنوبي افریقا کې دغه مسابقه نن د افغانستان پر وخت د غرمې 12:30 بجې پیل سي. زرګونه عراقیان د پلازمینې بغداد د مرکز په دو برخو کې راغونډ سوي دي. د وروسته له هغې چې یوه وتلي شیعه مذهبي ملا په دغه هیواد کې د امریکا د پوځي حضور پر خلاف د میلیونی لاریون غوښتنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي پر څلورو هغو شرکتونو اقتصادي بندیزونه ولګول چې د ایران د سپایي پازداران انقلاب له قدس ځواک سره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. او د یو نیو وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د چین د مرکزی ولایت هوبی په لږ تر لږه 12 ښارونو کې شدید اقدامات سوي. په دغه وایرس 330 ډیر کسان اخته سوي او لږ تر لږه 25 کسان مړه سوي دي.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي په لاره کې له وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي دغو غلو په سړک پوستې جوړې کړې دي او خلک ځوروي. د موضوع تفصیل در هولانوري په راپور کې.
د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو اوسیدونکي وایي د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ په رڼا ورځ غلو او لار شو کوونکو په لویه لاره د امنیتي ځواکونو په څیر دوامداره پوستې جوړې کړې او په یادو پوستو کې له موټرو خلک کوزوي، ښځې او نران تالاشي کوي. د دوی په خبره چې هر څه یې لاسته ورشي هغه ترې تروړي. د نورګرام ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو حمیدالله او عابد ازادي راډیو ته وویل
هر وخت مسافرین په دې لارې ځي، د ورولو لورې ځورول کېږي، تلیفونونه پیسې تخستل کېږي، ټکول کېږي. دولت باید دغه غوښتنه باید جدي ونیسي، باید دغه لپاره نادیم اقدامات وکړي تر څو مسافرین په دغه لاره په ښه شکل او په ښه روغ صورت سره تګ راتګ وکړي.
کلونه کېږي غله راوځي په دې لاره کې، تلونکي راتلونکي مسافرین تنګوي. هغه خلک چې د منډول نه د دواب نه هغوی لغمان بازار ته راځي تر څو د جن سودا ځان سره ویسي، نو دوی پیسې ورنه اخلي. څوک چې بیا بره منډول ته ځي هم دواب ته ځي د نورګرام نه، نو دا خلک هم تکلیف سره دي. دولت د دوی تر اوسه غم نه دی خوړلی، باید د دې لپاره قاطع اقدام وکړي.
خلک وای پوخا د یاد لاري پوګدو کې امنیتی پوستي موجوده وي چې درې کال وړاندې وسلوالو طالبانو هغه او اهلی او له هغه ورسته د دواب او نورګرام ترمنځ لار کې امنیت ختم شوه او غله زیات شوې دي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان وایي د خلکو په خبره چې د نورګرام ولسوالۍ په کلګوش کې د ملي اردو یو کنډک او د دواب ولسوالۍ کې بیا د منډول او دواب ولسوالیو پولیس پراته دي، خو تر اوسه یا د لاره له لاره شو کوونکو پاکه نه کړه او نه هم بل کوم داسې اقدام وشو چې دوی له دغو ستونزو وژغوري. د نورستان چارواکي هم مني چې له څه مودې را په دېخوا د نورګرام او دواب ولسوالیو ترمنځ په لاره کې غله پیدا شوي. د مسؤلینو په خبره چې په یاد لاره کې د امنیت د ټینګښت لپاره پوځي عملیات کوي او د سړک په اوږدو کې پوستې جوړوي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل
همدغه ساحې د کنټرول لپاره پلان کې لرو چې د اردو پوستې عملته ځای په ځای کړو، د پولیسو هم، او انشاءالله شل ورځو کې به دغه موضوع په کامل ډول باندې حل شي.
دغه د کال په اوایلو کې تاسو شل تم د محلي پولیس نیولی دي او ټریننګ ته تللی دي چې هغه هلته به ځای په ځای کړو، هغه څنګه شو؟
محلي پولیس هم راغلی دي او د دې لپاره چې د محلي پولیسو حمایه وکړي هلته اردو هم ځای په ځای کیږي.
د نورستان په لویدیځ کې د نورګرام، دواب، منډول او په ختیځ کې د کامدیش او برګمټال هغه ولسوالۍ دي چې په یو شمېر ساحو کې وسلوال طالبان لارو ته راوځي او د حکومت پلو کسانو ته د تګ او راتګ په وړاندې خنډونه جوړوي او په یو شمېر نورو کې بیا وسلوال غله له سورلیو شوکی کوي. د خلکو په خبره چې په تیرو څو کالو کې دوی له یادو ستونزو کړیږي، حکومت یې د حل دپاره ژمنه کوي خو تر اوسه یې یوه ژمنه هم نه ده پوره کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې د دواب او نورګرام ولسوالیو ترمنځ د لارې پر اوږدو غله له خلکو پیسې اخلي. د روزګان په مرکز ترینکوټ ښار کې د لاسي کراچیو یو شمېر پلورونکي شکایت لري چې د ښاروالي مسؤلین ورڅخه په غیر قانوني ډول پیسې اخلي. دوی وایي کله داسې هم کیږي چې له دوی سره نغدې پیسې نه وي، په بدل کې ترې خوراکي مواد اخیستل کیږي. شریف الله شرافت د ترینکوټ له ښاره په دې اړه راپور لري.
نظر محمد د ترینکوټ ښار د منار څلور لارې ترڅنګ په یو لاسي کراچۍ کې پخې وریجې پلوري. دی وای ښاروالۍ ورڅخه په غیر قانوني ډول هر میاشت 1500 افغانۍ اخلي.
یو دانه په دریشي کې، یو دانه ورور جام په شخصي جامه کې پیسې واخی ولاړ سي، چای وابطر یړي کړي، چای میاشت کړي، چای دوی میاشت کړي، بس بلا نه معلومه وخت میاشت نه ده معلومه، وخت نه ده معلوم چا در باندې پیر سره در سغاړي پارچا در کوي پر د یو شی پک شو نی کی پارچا در کی تا چار شای پک شو نه خونه سواد خلګي سواد نه لرو چار شای پک شو دي چې شاروال ته ورسیږي یا ته په خپل جو به د سینا معلومه دي په خبر نه یو خدغه خلګ را سی را سوای.
شاولی د همدی شار د غازی امان الله خان د څلورلارې په یو څنډه کې سبزی پلوري. دی وای د شاروالی مامورین ورڅخه کله کله د افغانۍ په بدل کې آن پاکستانی کالداری هم اخلي.
بس کله پارچه راکې کله د غسی 1500 روپۍ راڅه واخلي، والله مشتنه مشتنه نسته، بیا میاشت پرسته وی نه بیا راشت 1500 کالداری واخلي یا پارچه راکې یا رانې د پیسې ښه دي چې واخلي. اغه داسې باید واخی چې د میاشتې واخی په بانک جمع کو.
ځینې نور هټیوال او لاس پلورونکي بیا ادعا کوي چې د ښاروالۍ مامورین ترې اخیستل شوي پیسې د ښاروالۍ بودیجې ته د لږدولو پر ځای خپلو شخصي جیبونو ته اچوي او آن دې ته د ورکړل شوو پیسو په بدل کې داسې یو سند ورکوي چې رسمي نه دي او هیڅ ټاپه هم نه لري.
ما کاروبار دا د یو 500 منه پلی دي او 2 منه بینډۍ داسې شان مور په دا ریډۍ کې خرڅو راوز دا شهر ته دا شان خرڅو مانه دا درې ګزیانو ولاړ اخی دا مکمه خبره ده چار یو راځي وروره دلته موږ سره پیسې ورنو کو بیا موږ چې بکې ویمو بالا په زور هم را ساخ چې موږ ریډي والا خلک واس مکار نه کی چار یو راځي وروره را باندې زده کی نه.
دا ترینکوټ شهر هټي والا او لاس پلورون کی زیاتوي چې لادی څخه د شهر د پاکي په نوم پیسې اخستل کیږي خو شهروالي په دې برخه کې هیڅ کار هم نه دی کړی. دا د ترینکوټ ښار منار څلور لارې سیمه ده چیرې چې زیات شمیر کراچوانان او لاس پلورونکي ولاړ. دوی وایي ډېر کله هم داسې کیږي چې له دوی سره د پیسو د نشتوالي پر مهال خوراکي او نور توکي ترې اخیستل کیږي. د ترینکوټ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی له هټیوالو او لاس پلورونکو څخه یوازې په میاشت کې 500 افغانۍ اخلي او هغه هم د ښاروالۍ بودیجې ته سپاري. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار وایي هغه کسان چې له هټیوالو او لاس پلورونکو خوراکي او نور توکي اخلي د دې مامورین نه دي.
هغه کسان چې د کراچۍ چلی د میاشت 50 افغانۍ، هغه کسان چې کنټینران و د غو د میاشت 100 افغانۍ دی به تحویل کړي تاسو بانک ته ولاړ سي. دیو کسانو خپل هغه عکسونه هون مرسته ستاسو چې دلته کانفرنس حالاتم راغوښت وویل چې موږ 50 افغانۍ ځو بانک ته تحویلوو، موږ به یو ساعت یا یو نیم ساعت وخت هلته تیروو تر څو پرې موږ ته نوبت ورسیږي. که موږ ثبت راجستر سو په دغه مورد باندې موږ مشکل نه لرو چې بیا موږ ثبت راجستر کړی وه چې په هماغه اساس باندې اوس دوی د میاشتې هغه خپل تهجایي ورکوي.
لاس پلورونکي او هټیوال غوښتنه کوي کله دوی د قانون له مخې هر ډول پیسې اخیستل کېږي په بدل کې دی یو رسمي سند هم ورکول سي.
ازادي راډیو لوونه کړو
وړاندې د ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو یو راپور. موسی محمودی هغه څوک چې په لوګر کې د ښوونځي د زده کوونکو په وړاندې د جنسي ځورونې ادعا کړې وه له افغانستانه د خپلې کورنۍ سره وتلی. امید زهیر مل په دې اړه له کابل راپور لري.
موسی محمودی چې د روان کال د لړم میاشتې په وروستیو کې په لوګر ولایت کې د ښوونځي د زده کوونکو پر وړاندې د جنسي ځورونې په اړه معلومات خپاره کړل، دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ او یو تن همکار سره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللی دی. د خوندیتوب او خطر د کموالي مؤسسې رئیس زمری فقیری د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته د موسی محمودی د لیږد په برخه کې مدني ټولنو همکاري کړې ده. د ښاغلي فقیری له قوله محمودی په هیڅ هیواد کې د پناه غوښتنه نه ده کړې او د لنډ مهال لپاره یو ګاونډي هیواد ته تللی. فقیری له افغانستان څخه بهر د ښاغلي محمودی د وتلو یو دلیل د هغه کورنۍ او د ملګري پر وړاندې شته امنیتي ګواښونه بولي. د وایل دی کبله چې پر وړاندې سخت امنیتي ګواښونه موجود وو، ان د کورنۍ غړي یې تر پښتون لاندې نیول شوي او وهل شوي وو. د هغه د ساتنې لپاره موږ مجبور شو چې د لنډ مهال لپاره یې له کابل بهر ولیږو. په ورته وخت کې د ملي امنیت یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د محمودی پر وړاندې امنیتي ګواښونه وو. له همدې کبله څو ورځې هغه د ملي امنیت ریاست لخوا ساتل کېده. د دې سرچینې په خبره وروسته لدی چې موسی محمودی د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون ته وسپارل شو، له هغه وروسته یې هم د ملي امنیت ریاست لخوا امنیت ته پام کېده. سرچینه زیاتوي نور امنیتي بنسټونو هم دنده درلوده چې د هغه او همکارانو امنیت ته پام وکړي. موسی محمودی نږدې دوه میاشتې وړاندې رسنیو ته یو شمېر سندونه ورکړل چې ښایي د لوګر ولایت په یو شمېر ښوونځیو کې له 1500 زیات زده کوونکي په جنسي ډول ځورول شوي او د ښوونځیو یو شمېر ښوونکو ترې په جنسي ډول ګټه اخیستې ده. په رسنیو کې د دې راپور له خپرېدو وروسته د ملي امنیت عمومي ریاست هغه ونیوه او د هغې د یوې ویډیو په خپرولو سره یې ادعا وکړه چې محمودی په یو بهرني هیواد کې د تابعیت اخیستو لپاره دا ډول ادعا کړې ده. خو د هغه د نیونې وروسته د بخښنې نړیوال سازمان او په کابل کې د امریکا د پخواني سفیر له نیوکو او اندېښنو له څرګندولو سره سم د ملي امنیت عمومي ریاست هغه د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون ته وسپاره. هڅه مو وکړه چې خپله د موسی محمودی نظر هم په دې راپور کې راواخلو، خو بریالي نه شو.
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر د یوې بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو خدمت ته حاضر سویم. په دې خبرونې کې بیا هم موږ په تیر اونیو کې ستاسو ډیر زیات پیغامونه ترلاسه کړي دي چې ډیرې د واورو د اوریدو له کبله په بیلابیلو ولایتونو کې زموږ خلک د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي او دغه راز سیلابونه راغلي دي په ځینو ولایتونو کې. موږ په تیر اونیو کې هم او نه یوازې په دې خپرونه کې بلکې د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې هم د اړوندو چارواکو سره پر دې موضوع باندې بحثونه کړي دي، مرکې مو اخیستې دي او تاسو ته مو معلومات درکړي دي. خو دا ځل پر دې سربېره پر نورو موضوعاتو هم موږ ته ستاسو پیغامونه را رسیدلي، نو لازم ګڼم چې ټول اوریدونکو ته وار ورکو او د دوی مشکلات واورو او وکولای شو دغه ستونزې تر اړوندو چارواکو پورې ورسوو. نو نور مو وخت نه نیسم، راځي ستاسو راغلي پیغامونه واورو چې په دې ونه کې مو مشترک ستولې دي.
سره باب خسته ولایت نو مرغاد ول اسوالي مو دای با شوندر و د سیوی پر مو باندې واره ووري چې لا تاسو په غری کې الا څو عمر سره ما شمال مو کوچنان مو در فیصله سره ما روان مربې نه وته مو دغه دی ور رسید په پیغام دی په پیغام دی واشره
ونه
زابل ولایت نوی نوبار ولسوالی د غندانو د علاقې د شیخو له کلی څخه خبره کوم. په واري واري ما نارې کړي دي خدای دې وکړي چې ازادي ډېرې مسؤول زموږ وخت مربوطه ارګانو تر چارواکو تر لوړپوړو ورسي. هلته د نوبار ولس دوه درې نفره اوس له یخڅه شهیدان شوي دي. شپخانه چا نه د دولت نه ده ورته جوړه کړې، مکتب نه لري، پوخ سړک نه لري، پول نه لري. اوس دا لارې دي پر ټولو خلکو خلاصې دي. د نوبار په خلکو د واورې له لاسه باندې یو نیم متر واوره پرته ده. خلک په سختو ستونزو او مشکلاتو کې دي. د خدای دې وکړي چې لوړپوړي چارواکي زما غږ واوري او دا خیره موسو چې دا ورکړې چې لارې خلاصې یو غمې وخوري خواړه شی ورورسوي، لارې ورته خلاصې کړي شی ورورسوي. والسلام په احترام.
الو زه خبر خبره کوم له لوګر نه. زمونږ په لوګر ولایت محمد اغه رسالۍ کې به تر کډیره واورس لارې ټوله باندې دي. په دې هیله چې مونږ ته لارې خلاصې کړي.
زه دې ازادۍ رادیو ته دا پیغام پر کړم چې پکتیا ولایت کې او زیاتې واورې شوې دي. دلته قیمتي ده، بېخي زیاته. وړه په درې زره درې سوه کلدارې دي. تجکي وړه غوړي چې دي په اتهویس سوه روپۍ دي شپاړس لیتره. تیل چې دي په پنځه نوي کلدارې دي. دغسې لرګي او دغسې بوره ډېر شیان جګ شوي دي. د حکومت نه دا هیله ده چې په ملتونو لږ غور وکړي. د پکتیا خلک یا خصوصا د افغانستان خلکو ډېر غریبان دي او څه احتیاط مرسته سره وکړي. خدای په منځ.
السلام علیکم. زه جان محمد صالح د کونړ ولایت د چپیدای ولسوالۍ څخه تاسو ته مالیک نیول نه دا چې چپیدای ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ او خلک یې د کلو بانډو اوسېدونکي دي او دلته د ډېرې زیاتې واورې د ورښت په وجه باندې خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي چې د کلي او د ولسوالۍ ترمنځ علاقه ده شوې او خلک تګ راتګ نشي کولی. او دویم غوښتنه مې دا ده چې که به خلک درته اوسېږي دا ټول د ضعفه کمزوري خلک دي چې سر کوټې کې چې منانې معلولین دي نو زما د ازادۍ راډیو ته چې زموږ آواز دی ټول چارواکو ته ورسوي چې دې دې وځو خلکو سره عاجله مرسته وکړي او د مرستې وړ ډول سلام احترام.
دغه د هلمند د نزاد ولسوالۍ ته غږیږو. پر موږ درنې واورې شوي دي. وروسته خبره دا ده زموږ لارې بندې دي. موږ خوراکي موادو ته ضرورت لرو او پاتېڅوډې خاصه د واورې له امله زموږ راوجه شوي دي. موږ خلک ټوله بیرنې مرسته ضرورت لري. موږ د مغه سره
کندار کی سخت بارانونه وریږي. مسافر ډېر ستونزې سره مخامخ دي. موږ حکومت څخه غواړو چې دغه مسافر ته چې خوراکي مواد ورسوي او دا اوس همداسې وکړي. دکاندار په عینومینا کې پراته وي. او په اخره کې د ازادۍ راډیو د کارکوونکو نه مننه کوم چې موږ ته دونه وخت راکړه او زموږ خبرې نیغه نشرۍ په مخامخ شه.
درنو دوستانو، ستاسو ستونزې خو مو واورېدلې. دا چې په روان ژمي کې پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزارت تیاریانې او اقدامات څه دي، څه یې کړي دي، څه به وکړي، په دې اړه به معلومات د دې وزارت له مرستیال موتی الله صافي څخه واورو.
ټولو ولایتونو کې 122 میلیونه نغدې پیسې افغانۍ موږ د احتیاطي وجې په ډول هلته موجودې دي. د ده تر څنګ 10,000 کورنیو ته غذایی او غیر غذایی مواد د رسول لپاره موږ آمادګي په ټولو ولایتو کې لرو. تر څنګ 104 میلیونه افغانۍ دغه پیسې هم موږ په مرکز کې که کله کوم ځای کې واقع او حادثه کیږي هلته دا پیسې نقد رسوو. د ولایتي استرار کمیټې چې د هغې مشري مربوطه والیان کوي هر ځای کې ضرورت وي مواد توزیع موږ هغه ته رسوو. د ده تر څنګ د ژمنۍ پلان دی چې ژمنۍ پلان موږ زمونږ اداره طرحه کړې ده. هغه پلان منظور شوی، مربوطې ادارې وظیفې پکې د مربوطه ادارو مشخص شوې دي. دا پلان چې ټاکلې ده چې 30 میلیونه ډالر به د دې پلان د تطبیق لپاره په مصرف ورسیږي. دا پلان په څلورو برخو باندې تمرکز لري. اول مواصلاتي لارو خلاص ساتل د ژمي په جریان کې چې ښارونه سره وصلوي او مختلفې لارې دي. دوم منګه هغه نقطې چې د حوادثو له نظره په راتلونکي ژمي کې د لارو د بندېدا امکان شته دا موږ تشخیص کړي دي چې دا مجموعاً 318 نقطې په ټول افغانستان کې دي. د هغې لارو خلاصولو د واورې او بارانو او د دې مسایلو نه لارې خلاص ساتلو په برخه کې تقریبا 2200 کیلومتر سړک دی چې دا سړک به د ښارونو ترمنځ چې کوم سړکونه دي هغه به ترانسپورټ محترم وزارت او همدارنګه 1400 کیلومتر سړک دا به د کلیو او بیا رغونې وزارت پاککاري کوي او 2500 کیلومتر سړک به د خصوصي شرکتونو ته د پاککاري دپاره د پلان تطبیق دپاره. بله برخه یې چې ده هغه احتیاطي تدابیر دي او زموږ آمادګي ده چې دا پلان تمرکز لري د نورو مربوطه وزارتونو سره لکه د مهاجرینو وزارت دی چې مهاجرینو وزارت به د بیا کچیر د طبیعي حوادثو له امله خلک بې ځای کیږي بیرته د هغې دوباره ادغام یا بیرته ستنېدو په برخه کې به کم کار کوي. د شلټر په برخه کې د سرپنا د ورکولو په برخه کې موقت کمپونو د ایجاد په برخه کې همدارنګه د صحی خدماتو تامین دی چې په مختلفو صعب العبورو لارو کې به سیاره صحی کلینیکونه او د امن ځایونه په مواصلاتي لارو کې کوتلونو کې لکه د سالنګ او یا فرزند د ماهیپار او دې لارو کې هیڅ دا ټول دربند شي.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمت الله. زه له هغه نه په دغه ولایت د ډاکټر احمد ورسوالې نه دا نه یو نه یو جهانونه شمو ته د هوا حالات سر مخان کې نشروي دا د هوا حالات چې راتنه کې په دې کې ډېر
ستاسنه مننه کوم وروره چې موږ ته مو دا پیغام رسولای او خپل نظر مو را سره شریک کړی دی. ازادي رادیو هم د همدې ضرورتونو پر اساس باندې د پریکړه وکړ چې د خپل اوریدونکو سره د هوا حالات شریکي. البته په اوسني موسم کې چې واوري ډیر وري او زموږ ګران هیوادوال دې ته اړتیا لري چې په هوا باندې پوسی او خپل سفرونه تنظیم کړي خپل اړتیا ورسره پوره کړي، نو په همدې خاطر ازادي رادیو دا پریکړه وکړه چې د هوا حالات تاسو ته موږ برابر کو او په خپل سهارنۍ او مخصوصا په ماښامنۍ مجله کې درته وړاندې کوو. بیا هم ستاسو مننه کوم ورځو نورو دوستانو ته چې د مختلفو ولایتونو څخه بیا هم موږ ته خپلې ستونزې راستولې دي.
زیتلای یستایم د کندهار څخه، د کندهار ښار او مختلفو د کندهار د پولیسوالیو کې د استادانو د تدریس څلورنی مې میاشتې پرته چې د وزارت معرف د خوا څخه استادان ته ماشونه نه دي ورکول شوي. که دغه لړۍ همدغسې روانه وي د پوهنې په بهیر باندې منفي اغېز واچوي، نو زما د دوی ټولو په نمایندګي د وزارت معرف څخه غوښتنه دا ده چې پر خپل وخت باندې دوی ته ماشونه ورکړي.
موږ د ګیزاب د ولسوالۍ دوره کوم. زه غواړم چې زموږ په وطن کې موږ ښه په کمزوري کې نه شته، پل نه لرو، سړک نه لرو، او یو مکتب مو چې د هغه په نامه دی چې د داود خان په وخت کې مدرسه اوس د ظالمانو د وطن له خواسه چېرو تړل شوی دی. زه غواړم چې حکومت په دغه وکړي چې دغه مکتب مو ځکه راوګرځي بېرته نوې په داود خان په وخت کې مدرسه وه چې اوس لیسې مکتب په صفت باندې معرفي شي. وسلام.
سلام وایم د ازادي راډیو پر کارکونکو، دوم سلام وایم د ټول افغانستان په مسلمانانو. د دغه سولې او جوړې خبرې چې دي، زه د کندهار سید جلال جلالي صاحب خبره کوم. دا د سولې خبرې چې دي، دا به هیڅ په دغه شکل وشي. دغه په کوم کتاب کې دي؟ طالبان وایي چې موږ شریعت کوو او موږ شریعت غواړو او شریعت زموږ خوښ دی، نو په شریعت خدا دی چې اول دواره باید چې د سولې اول ټکی وربند یې وربند باید چې وسي. ولې خدای تعالی هم دغسې وایي، د خدای تعالی رسول هم دغسې وایي، عالم هم دغسې وایي، امی هم دغسې وایي، زوړ هم دغسې وایي، ځوان هم دغسې وایي، مؤمن هم دغسې وایي چې وربند، چې حکم دا ہر چا دی ہم دا خدای تعالی دا حکم دی چو مسلمان ور اخیستی دا مسلمان سا ور ملک ہم بشر دا غوائی پور دا غوائی نو دا جیسا دا یوالی زان کاجی نو وربان خوصا خبره دا وربان خود ایسیر خبره دا چی پینزم ری نیم گلا نمری یو گلا نمری نو توکی وینه دا یو تک وینه گلا نتو ایزی نو دا تر طول سا خبره دا چو وربان وسی بعد اگه خبری سر وکی دا اسلام زام اول دا وارد وربان دا سخش شروع کیده. السلام علیکم مخت مصابی
بسم الله الرحمن الرحيم زاد هلمان ولایت لشکرګان شهر د مرکز نه تاسو ته ګیان کې مو دا پیغام پرېږدم زما خپل پر مرکز باندې جلات ما بری سي جمهور ته دا پیغام دی هم د خدای غوښتنه ده چې دلته په مرکز د خیګار شهر کې د احمد شاهي مینه شهرت چې دی قریب درې زره اوه سوه حکومت هله مدار چې دا موضوع باید جدي شي او نهایي شي او خلکو ته خپل نمرې ورکول شي. ډېره مننه.
السلام علیکم. زه روندار رحیم د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما دا پیغام د ازادي راډیو د حتمن نشر کې د کونړ ولایت د پنځو ولسوالیو د دوه د نورستان او درې د کونړ ولسوالیو عمومي سړک کې او سما غازی آباد نړۍ چاندیش او بردی مټار ولسوالۍ او مومن سړک ډېر سخت خراب شوی دی او حکومت اقدام نه کوي چې د روز آنه ته په سلهاو موټرې تګ راتګ کوي. زما دا پیغام دی حتماً ازادي راډیو څخه خلاصه شي. حکومت نن دا غوښتنه ده چې دا سړک موږ ته یو پراخه او اساسي ډول جوړ کړي. وخت
السلام علیکم. ازادي واردو کې کارمندانو او اوریدونکو ته سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم. هیله مې له شروع جوړ کړی. خبره دا چې په فراه ولایت کې د شبکې چې باور وکړي یعنې ډېر ځکه وخت هم څلور ساعت کې څلور ساعت وي څلور ساعت کې بیا څلور ساعت کې څلور ساعت وي خو دا څلور ساعت له بده مرغه چې بیا انټرنیټ او دا چې کار نه کوي د سمو څوګه باندې کار نه کوي. نو زما هیله دا مخابرات او لمسلین خبره ده چې دا کاپان دي چې هر شبکه چې باید خپل خدمات سم کې ځکه د خلکو د ډېرو مشکلاتونو سره روختي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله دې ما سوره تاسو هم پر خدای سپارو او بیا مننه کوم چې خپل پیغامونه او د سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د همدې پروګرام لاله ستاسو ستونزې اړوند چارواکو ته ورسي. نو که بیا هم په خپل سیمو کې ستونزې ویني کولای شئ موږ سره شریکي موږ به په همدې خبرونه کې درته خبرو کو. په دې سره موږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم پراسو او مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم د خپل همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په تنظیم کې را سره مرسته کوي همکاري کوي او تر بلې خبرونه تاسو پر الله سپارم. خدای مو مل سم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر وجڑل وا شم در تمی دیر و جڑل و می بخا مستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا می بخا دجنو ٹکو دیزهار دپار جب نستا ٹھکو دہزار دپار جبانستا چپے کے دل